دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت 13 ورځ د کندهار په وای ډګر د طالبانو د هوان برت غندل یو د اقدامې د سولې د بهیر د هڅو ګډوډول بلل دي د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی د چهارشنبه په شپه نا وخت خبرلانو ته ول چې د هوان په دغه برت کې د سر او مال زیان نه دی اوښتي خو شغلی کربی ول چې د طالبانو دا تصمیم چې په افغانستان کې د لا زیات تاوتریخوالي د تحریکولو لپاره د سولې اوسنۍ فرصت چې د مذاکراتو لارې دوام لري ګډوډوي پندګان د معلوماتو پر اساس د مهال د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکا او د کاتیم لاټړ ماموریت وسواس کړ دی ردی په دغه هوایي ډګر باندې دوی ورځې مخکې بر د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د توافق ورسته په افغانستان کې په بارونو ځواکونه باندې د طالبانو لومړنۍ برید دی تیر ورځ د طالبانو یو ویان کار یوسف احمدی په خپل ټوئیټر د دغه برید مسولیت ومنه او په دې کې د سر او د مال د درون زیان اړولو ادعا کړې وه د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د تړون پر اساس چې د 2000 کال د فروری په 19مه د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شو طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به په بارنۍ ځواکونه باندې بریدونه نه کوي د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د اوکرين سرحدونو ته نږدې د روسي سرتیرو ځای پر ځای کېدو له وجې اندېښنې زیاتې شوې دي د سپینې ماڼۍ وایندې جنساکي ویل چې د 2014 کال راورسته کله چې په ختیځ اوکرين کې جنگ پیل شو او روسیې د کریمیا سیمه ونیوله دا د اوکرين سره ته نږدې د روسي سرتیرو تر ټولو زیات شمیر دی امریکا دا خبر په داسې حال کې کړی ده چې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د یواد په ختیځ کې د جنگ سرخط ته ورغلی وو هلته په دې ورستۍ ونی کې د اوکرين د پاوز او جدي غشتونکو چې روسي املاتل کوي جنگ زور اخیستی دی د 2014 کال راهیسی د اوکرين په ختیځ کې چې زیاتره د روسي ژبې ویونکي پکې شوزيږي په نشود کې د 1500 څخه زیات کسان وژل شوی دی د امریکا په ټکساس ایالت کې په یو تجارتي شرکت کې څو تنه لاغورسته روختون ته انتقال شوی دي چې دزي پرې وسوي دغه پېښه لاغه څو ساعت وروسته شوی چې جمهور رئیس بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د لاري تشدد یو وبا وبلله او د خپل حکومت هغه پلان اعلان کړ چې دغه بوران به څنګه حلوي پولیس وایي چې د پنځشنبه پر ورځ شاوخوا د غرمې 2:30 بجو د دزو خبر ورکړل شو او دوی څو تنه ولیدل چې په دزو لګیدلی وو او اوس د سیمې پلټنه پیل کړي چې نور قربانیان هم پیدا کړي پولیس وایي دی چې تر اوسه مشکوک بریدګر نه دی نیول شوی په متحده ایالاتو کې د غبرت لاغبرسته شوی چې په کولوراډو جورجیا او کالیفورنیا ایالتونو کې دغه سی ډلایزي وژونکو پیشي سوي دي جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ په سپین ماڼۍ کې په امریکا کې د وسلو د لاري د تشدد پیشي یو وبا او نړیوال خجالت وبله او د جمهور رئیس کېدو وروسته د دې مسلې د حل لپاره د حکومت لخوا لومړی پلان اعلان کړ د مصر دولتي ورسپانې الحرم راپور ورکړی چې به محکمه د اخوان المسلمین د ډلې چې بندیز پرې لګیدلې په جابیا کلن مشر محمود عزت لاغورسته د عمر بند سزا ورولې چې په غد تروریزم جرم ثابت شو محمود عزت د 2000 کال د اگست په میاشت کې لاغورسته ونیول شو چې څو کاله فراری وو د محکمه یو سرچینې ویل دي چې په غد جرم ثابت شوی چې د قتل هڅې کړې او په 2013 کال کې کله چې د اخوان المسلمین د مرکزی دفتر مخې ته د مزارچانو ترمنځ نشټې سیوي وي نو د ورته وسلې رسولي وي په 2015 کال کې محکمه محمد عزت دغه په غیاب کې د اعدام او د عمر بند په سزا محکوم کړی وو په غدا تور وو چې د حکومتي چارواکو او سرتیرو د وژلو د سیسی جوړې کړې وي په مصر کې لاغورسته د اخوان المسلمین په ډلې بندیز ولګېدی چې کله د دغه ډلې جمهور رئیس محمد مرسي حکومت په 2013 کال کې وپرځول شو دا ستو کوډ چې د میانمار د پاره د ملګرو ملتونو استاذي به راتلونکو څو ورځو کې آسیا ته سفر وکړي خو لا هم د جنوب ختیځ آسیا هیواد میانمار ته په ورتګ بندیز لګیدل دي په دغه هیواد کې د فروری د لومړۍ نیټه راځي چې پاوس کودتا کړي وضعیت خراب دي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجرک ویلي چې کریستین برجنر به خپل سفر د تایلند څخه پیل کړي او چین ته به هم ولاړ شي هغه زیاته کړي چې د میانمار پوځي حکومت ترسه برجنر ته د هیواد ته د سفر کولو اجازه نه ده ورکړي په میانمار کې د فروری د لومړۍ نیټه راځي چې کلا پاوس کودتا کړي سلګونه کسان د دیموکراسي په لاو مظاهرو پترس کې وژل شوی دي او د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوی دي د پیو موسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې کړي شو دل سیوی چې په امریکا کې په سلو کې 50% خلک فیسبوک او په سلو کې 20% یو بل ټولنیز شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې لمخې کڅم د فیسبوک لیدونکو د پام وړ کم سی بنې دي، خو د فیسبوک پر وړاندې د ټیک ټاک پر شان ځینې نورې سیالي ټولنیز شبکې پیدا سوي دي. د فیسبوک په سلو کې اویا کارونکي وای د ورځې یو وار او کابون 95% نور وای چې د ورځې 2 واره د شبکه ګوري. په دې نظر پښتنه کې ویل سوي دي چې په امریکا کې نږدې 80% خلک له یوټیوب کار اخلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې افغان چارواکي وایي د امنیتي اندېښنو له امله د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان رئیس په مشرۍ یو پارلماني پلاوی الوتکې ته د کښېنستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان د پارلمان شپاړس کسیز پلاوی د ولسی جرګې د رئیس په بلنه کابل ته په رسمي درې ورځني سفر را روان و. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر وطندوز زازیاوی چې د امنیتي اندېښنو له امله نن د پنځشنبې له غرمې وړاندې د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د یو پلاوی د سپرلۍ الوتکه ښکته نه شوه او بیرته اسلام آباد هوایي ډګر ته ستنه شوې ده. ښاغلی زازی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دی په خپل هوایي ډګر ته د میلمنو د هرکلي لپاره ورغلی و، خو د هوایي ډګر د کنټرول ټاور څخه د پاکستاني پارلماني پلاوی د سپرلۍ الوتکې پیلوټ ته په هوایي ډګر کې امنیتي ګواښ خبر ورکړ شوی و چې له امله د الوتکه د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر ځای بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه.
کنټرول ټاور چون په شریکه د خارجیانو دوستانو او داخلیانو په لاس کې ده، هغوی له خوا نه اول راغی چې طیارې ته د نشست اجازه نه ورکوي. دا چې کله مونږ د هوایي ډګر مسؤولین را وغوښتل، هغوی وویل چې د رنوی تر څنګ اخوا ته یو ځای باندې دوی کار کولو، کندنکاری کوله، په هغې کې انفجاري مواد پیدا شوي وو. بیا د دې لپاره چې د مسافرینو د سر ژغورنه یې کړي او احتیاط یې کړی، نه یوازې زمونږ د هیات تیارې ته بلکې څلور نور پرواز هم ودرول، کنسل یې کړل.
د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس وویل چې د پاکستاني پلاوی الوتکې ته وویل شو چې په فضا کې ووسي، که مشکل ژر حل شي نو الوتکې ته به د کښېناستو اجازه ورکړل شي. خو هغې وویل چې د پاکستاني الوتکې پیلوټ د کابل په فضا کې د شلو دقیقو الوتنې وروسته بیرته اسلام آباد ته د ستنېدلو پرېکړه وکړه.
او همداسې نورو تیارې هم د ولایاتو نه راغلې وې، ځینې تیارې پرواز په حالت کې و، دا ټول ودرېدل، یعنې یوازې د هیات مسله نه وه. بیا شل دقیقې وروسته پاکستان تیارې او د پاکستان هیات په ما تیاره کې تصمیم نیسي چې تیاره بیرته لاړه شي اسلام آباد خواته او اسلام آباد کې نشست وکړي. هغه د دوی خپله دغه فیصله وه په خپل منځ کې په تیاره کې.
دغه شپاړس کسیز پاکستاني پارلماني پلاوی د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په رسمي بلنه کابل ته سفر کوو. د ښاغلي میررحمان رحماني په مشرۍ د افغانستان د پارلمان یو پلاوی د تیر 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اسلام آباد ته سفر کړی و. عبدالقادر وطندوز زازیا وایي چې اسلام آباد ته د الوتکې د ستنېدو وروسته د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني د پاکستان پارلمان رئیس اسد قیصر سره په ټلیفون خبرې کړې او پرېکړه وشوه چې ژر به له کابل څخه د پاکستان د پلاوی د لیدنې لپاره نوې نیټه وټاکل شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم د خپل ټویټر په پاڼه د کابل له فضا څخه اسلام آباد ته د پاکستاني الوتکې د ستنېدو دویلت امنیتی اندیښنی بللی او ویلی دی چې الوتکه تخکته کېدو په حال کې و چې د کابل هوایي ډګر د کنټرول ټاور ورته ویل چې هوایي ډګر د امنیتی ګواښ له امله تړل شوی دی. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک ادارې وایند محمد نیم سالی وایي چې هوایي ډګر تخنیکی سوز له امله د 1 ساعت او 40 دقیقو لپاره تړلی و. ښاغلی صالحی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې سوز د 15 رم په ساعت کې پیښه شوې و.
مشکل تخنیکی انده
کومه کوچنۍ ستونزه چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د 15 رم په ساحه کې پیدا شوی و هغه حل شوی او بیرته الوتنې په عادي بڼه پیل شوې دي.
تر اوسه لا د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر لپاره تازه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ولسی جرګې چارواکي وایي دا سفر به ډېر ژر وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې شاوخوا 15% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. دغه وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې روغتیایي خدماتونه ښه سوي، خو لا هم هر کال زیات شمیر افغانان د لوړو مصرفونو په ترسره کولو سره بهرنیو ملکونو ته د درملنې لپاره ځي. دغه وزارت وایي هڅه کوي په روغتیایي سکتور د خلکو باور پیاوړی کړي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د روغتیا ورځ په داسې مهال منځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د روسیدونکو په روغتیایي سکتور باندې بې باور دي او د درملنې لپاره بهر ملکونو ته سفر کوي. د عامه روغتیا وزارت وایي په یو کال کې د افغانانو لخوا په بهر ملکونو کې د درملنې لپاره 250 تر 300 میلیونه ډالر مصرفيږي.
په 2013 کال کې د ورزونه پر اساس په کال کې حدودا 250 تر 300 میلیون ډالر د افغان ناروغانو له طریقه بهرني وادو زموږ غونډي وادو کې د روغتیاي خدماتو لاسرولو لپاره مصرفيږي. د کورونا په دوره کې د ډیر کچې ټیټ شوی دی او د روغتیا وزارت د افغانستان د دولت د رهبری طرحه او عزم اوس پر دې دی چې دا ټیټوالی وساتو خدمات افغانستان د نن ایجاد کو.
د عامه روغتیا وزارت په وینا د محل په ټول افغانستان کې 3,600 روغتیایي مرکزونه موجود دي او یوازې 15% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې د افغانستان یو شمېر سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی محدود دی.
Other factors contribute to inequities such as poverty and then
فقر، بیکاری، لننګونو ډک چاپیریال، د جندر نابرابري او په دې ورستیو کې د کووډ 19 وبا دا ټول هغه عناصر دي چې ټولنې ته او په نهایت کې د روغتیا او هوساینې په برخه کې د خدماتو په وړاندې کولو باندې منفي اغیز کړی دي.
عدالت صحیح
باید در سیستم باید روغتیایی سیستم کې روغتیایی عدالت پلی کو. په ولسو ولایتونو کې روغتیایی مساوات وجود نه لري.
کڅه هم په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې په سلګونو میلیونو ډالر مرستې کړې، خو لا هم په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن دی او خلک اړ دي یو روغتیایي مرکز ته د رسیدو لپاره ډیر مزل وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان سش کال د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمنځلو په موقع په نړۍ کې د غربت او نیستۍ پر خلاف د مبارزې د پیل کولو او د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د موجوده نابرابرۍ د پای ته رسولو ژغ کړی. په دې اړه له جنیو څخه د امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د کورونوس پندیمیک یا وبا له تباهۍ نه وروسته یو شان د روغتیا اسانتیاو برابرول او په منصفانه توګه د خلکو د ژوند خوندي ساتل حیاتي اهمیت لري. په نړیواله کچه د خلکو د روغتیا د خوندي ساتلو لپاره د مخ پر زیاتیدونکي فقر او نیستۍ پر خلاف مبارزه ضروری ده. دا نړیوال سازمان وای چې د کووډ 19 وبا دا حقیقت په ډاګه کړ چې د نړۍ د بډایو او شتمنو هیوادونو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ د عامه روغتیا په برخه کې ښکاره توپیر او ناانډولي موجوده ده. هغه هیوادونه چې خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی درلود او په وخت واکسین ولګول، د نړۍ د هغو هیوادونو د ناروغانو په پرتله د مرګ نه د ځانونو د ژغورلو امکانات زیاتو چې د فقر او نیستۍ له امله ونش کولی وخت واکسین ولګي. د روغتیا د نړیوال سازمان تازه ارقام ښیي چې په نړیواله کچه د کووډ 19 نږدې 1.2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، چې د دې جملې نه له 2.8 میلیونه زیات ناروغان مړه شو. 4.4 میلیونه ډوزه د کووډ ضد واکسین لګول شوی چې سمنمای برخه د شتمنو او بډای هیوادونو پورې اړه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس د پنځشنبه په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په محل اعلان وکړ په داسې حال کې چې د کووډ 19 وبا په نړۍ کې هر څوک ځپل، خو تر ټولو زیات ځاني او مالی تاوان یې نسمنو هیوادونو ته واړو. زیاتره خلکو د دې وبا لامل د خپل نفقې د پیدا کولو وسایل او زراعي حمله لاسه ورکړل. سکل باید حتما یو لړ بنیادي اصلاحات راوستل شي ترڅو پراتون کې وخت کې د نړۍ د شتمنو او بې وسه هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ نابرابري او خلا کم شي.
وی نید ټو انویسټ ان اکویټیبل پروډکشن اند اکسس ټو کووډ 19 رپید ټیسټس اکسیجن ټریټمنټس اند واکسینز بټوین اند ویزن کانټریز.
نو باید د کوډنونس د واکسینو د جوړولو په چټکه توګه د ناروغانو د ټیسټ کولو او علاج او درملنې په برخه کې پنګه واچو چې د ضرورت په وخت کې د خپل هیواد دننه ورته ټول خلک لاسرسی ولري، او هم باید چې د لومړنۍ روغتیایي پاملرنې په برخه کې پنګه زیاته کړي. ډاکټر ټیډروس وایي چې د کوواکس د واکسینو جوړولو تصدی د نړۍ شپږاتیا کم عایدو او د منځنۍ درجې عایدو هیوادونو ته شپږ دېرش میلیونه ډوزه واکسین برابر کړل، خو باید چې د تولید ظرفیت زیات شي ځکه چې د واکسینو کمبود د دې اوبا د ختمولو په لاره کې ستر خنډونه ایجادوي. د کووډ 19 اوبا د نړۍ د موجوده روغتیايي سیستمونو کمزورتیاوې براله کړې. د نړۍ د ټول نفوس لږ تر لږه سم نمای خلک له بنیادي او ابتدایي روغتیايي اسانتیاونو به برخې دي. سل میلیونه خلک چې په نستۍ او فقر کې ژوند کوي هر کال له خپلو جیبونو د روغتیايي مصارفو د پوره کولو په وجه د فقر او نستۍ په دایره کې شاملېږي.
As countries move forward post COVID-19, it will be vital to avoid cuts in public spending on health and other social sectors.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کوډونس اوبانا وروسته مرحله ته د داخلېدو په حال کې دي، د عامو ولسی خلکو د روغتیايي مصارفو کمول او په روغتیايي سېکټر کې مناسبه سرمایه گذاری به د هغوی په موجوده روغتیايي سیستمونو باندې فشار کم کی او کوسنې وضعیت دوام ومومي، بل اخر به د بیوزلو هیوادونو د حکومتونو مالی بوج درون شي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د نړۍ له حکومتونو او دولتونو نو وختل چې د خپل ناخالصو کلنیو ملي عوایدو یا جی ډی پی 1% پیسې په ابتدایي روغتیايي پاملرنه باندې ولګي. د نوموړي په باور د کوډنونس پندمیک یو نړیواله ستونزه ده او نړیوال جواب ته ضرورت لري. هغه د خپل وینا په پای کې خپل مخکنی خبره چې څو وارې مخکې هم کړې وه بیا تکرار کړله او ویل، تر څو چې ټول خلک سالم او مصون نه وي هیڅوک به د دې وبال شر نه په امان کې پاتې نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د خصوصي ښوونځیو شمیر مخ پر ډیریدو دی. اساسي لاملونه یې د تدریس کیفیت، د خلکو نسبي ښه اقتصاد او لز د کړو سره د خوستوالو علاقه بلل کیږي. دا مهال په دغه ولایت کې یو سلیدیش خصوصي ښوونځي فعالیت لري. په دې باره کې خبريال ابراهيم رحيمي رپورت راستولی.
دا په خوست ښار کې د حسن الهجا په نوم د انجن خصوصي ښوونځي دی. دلته تر سلو ډیر انجن ظاهرا په خورا مینه سره په مختلفو ټولګیو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ټولګي زده کوونکي سوفیا چری دوه کلونو راهیسې د ښوونځي تر ازي وای غوړي پر اټلونکو کې ډاکټر راشي او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي.
زماره پیغام ده چې نور لکه باید مکتب ته راشي تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړي، د زمونږ د هیواد خپل بچیان سنبال کړي او خپل افغانستان وساتي.
کچیر ته مونږ ته داسې مدیری خبره کړې وه چې کچیر ته لږ چې درس ونه وي نو دا به بازار ته لاړ شي، ګډی به چلی، کوم کار به وکړي، انجونې بچی وکړي، کور کې به ناست وي. هغه نه دوی ته دا خاله چې درس وایي اوس ډېر ډېر کشته چې ما مکتبو ته سي درسونه یایي.
لا كلمر بوشنا اسمان
دا بیا د خیر الناس په نوم د هلاکانو خصوصي ښوونځی دی. د اسمبلی چې هر سهار دریږي د ښوونکو له لورې ورته د نظم او ډیسپلین په برخو کې سپارښتنې کیږي.
د خوست د معارف له ریاست سره 130 خصوصي ښوونځي سب دي چې له دې جملې څخه 4 د نجونو او 1 شمېر نور د هلکانو لپاره جلا جلا ځانګړي شوي دي، خو 1 شمېر نور بیا مختلط دي.
په دغه خصوصي ښوونځیو کې کابو 5000 زده کوونکي چې 14000 نجونې دي په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځیو مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د نظري زده کړو تر څنګ په ساینسي مضمونونو کې عملي زده کړې ورکړي.
اوس کومنګ د شاګردانو فکرونه او هغه خیالات او هغه خبره چې سم کې کو هغه په تجربه ثابت نکو، بیا خدا ساينس نشو لابراتوار ته بونوز هغه شی ورته ونه خيو، بیا خدا مونږ لکه د ساينس کټګری نه مونږ وبسلې شو چې دا ساينس نه ده. نو دې په اساسو مونږ ډیر کوشش کوو چې شاګردان خپل هدف ته ورسو د ساينس تجربه دلاري پوي کو
انشاء الله سر
کې دای شو هم په نظم کې دای شي. په دې ورسته یو کلونو کې په خوست کې د خصوصي ښوونځیو شمیر مخ پر ډیرې دوی. اساسي لاملونه د تدریس کیفیت د خلکو نسبی ښه اقتصاد او لزده کړو سره د خوستوالو علاقه بلل کیږي. که څه هم یو شمیر خلک تر یو بریده د دغو ښوونځیو د زده کړو له بهیره خوښ دي، خو نیوکه لري چې ګوندې د ځینو هغو فیس لوړ دی.
دوی نظم چې دای درس چې دای دغه ډیر صحیح دی، برابر دی. او د دوی پیسونه چې دی دغه نن سبا وخت کې لګ جګ دی، لوړ دی. هغه کورنۍ چې د دوی اقتصاد لګ خراب وي، دوی مشکل سره دغه فیسونه پرې کوي.
په همدې حال کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په خصوصي ښوونځیو کې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې د معارف په برخه کې خصوصي پانګونه د معارف د بهیر په پیاوړتیا کې خورا ډیره مرسته کوي.
موږ د خصوصي ښوونځیو ارزونه پیل کړي او دا تقریبا مخ په بشپړېدو هم ده. شاوخوا اتیا ښوونځي تر اوسه به ارزول شوي دي. د دوی له ارزونې وروسته به موږ ته معلومه شي چې په کومو ښوونځیو کې کیفیت ډیر ښه دی، په کومو کې مناسب دی او په کومو کې ډیر کار کول غواړي. په مجموع کې دلته په خصوصي ښوونځیو کې کیفیت ډیر بد نه دی.
په مجموعي توګه د خوست په 315 دولتي او 130 خصوصي ښوونځیو کې 310 زده کوونکي زده کړې کوي. له دې جملې نه شاوخوا 10000 نجونې حساب شوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر خلیل الرحمن خاطر وای د پخوا په پرتلې د تیاتر فعالیتونه د مالی او تخنیکی امکاناتو د کمښت لامل ټکنی شوې دي. نو موړې په دې برخه کې له حکومت نه ګیلمند او وای چې ډول چې لازم ده د تیاتر هنر ته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی په خپل شخصي امکاناتو دغه هنر تری وه د ژوند ساتلې ده.
موږ په خپل حس او حلو زلو باندې دغه تیاتر رنگ ورکړی دی او تیاتر ملوبول دی، دغه هنر مو ژوند ساتلې ده. یو سپیشل هنر دی، دې په خاطر چې دغه هنر د منځل نه شي. اگر چې دولت ما غسی توانایي نه لري چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، هم دا اوس بلګی دا چې زموږ په دغه ریاست په تشکیل کې صرف یو د تیاتر مدیریت فعال دی چې صرف یو مدیر لري، نور نه مسولین لري، نه لیکوالان لري، نه کوم بل ډایرکټر یا کوم بل برخه کې څوک منسره شي.
نو ما وړه د تیاتر اوسنی وضعیت اندېښمن دی او وايي په دې وخت کې خزینه لوبغاړي ډېری کمې دي، چې له همدې عمله د ډېرو صحنو لپاره د خوخی وړ خزینه کریکټرونه نشي موندلې. خلیل رحمان خاطر په ننګرهار کې د تیاتر د هنر پر وړاندې لوی خندونه د مالی امکاناتو کمواله یادی او وایي د خزینه او لوبغاړو نشتونه او امنیتي ننګونې هم هغه لاملونه دي چې له عمله د تیاتر د لوبغاړو فعالیتونه کمرنګ شوي دي.
بالکل، خزینه لوبغاړو زموږ په لومړیتوب کې قرار لري. موږ په دغه سیمه کې چوندلته یو مذهبي کلتوري ټولنه ده، یو څه محدودیت شته دي. خزینه مسولین علاقمندان ډیر دي، موږ دغه ټولنیز دی نه پریدي چې د صحنې مخې ته وزي او مشکلات ورته نو تر دې دمه پور من خزینه مو مسلین نه لرو من کم کریکٹر د خزینه وی غم من په د نارینه لو بغاړو باندې لو بو مې که اشکو او په مغه ترتیب باندې پر مخ د مشکلات تر اوسه نه دي حل شي.
د ننګرهار د تیاتر د برخي لیکوال او لوبغاړی فضل رحمان شمس په دې ولایت کې د تیاتر هنر د پرمختګ لپاره له حکومت نه د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي.
نو اوس تیاتر او تیاترستان په داسې یو حالت کې دي چې د دولت له خوا هم کوم د سي رغنده هغه پروګرامونه نشته دي. ټولنه ته یا مثال کوم ټول په هاوی پروګرامونه وی وی به دولت په چوکاټ کې به یو څه پروګرامونه وی خو هغه اړینه برخه چې تیاتر دی هغه نشته دي. تیاتر ته کوم موضوع نه ورکول کیږي کار نه کیږي.
په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانې منی چې په دې ولایت کې د تیاتر هنر تر پخوا کم رنګ شوی دی.
قدرمن اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د افریقا د ساحل د سیمې سره په ګډه کار کوي چې دا یو ایکالوجیکل کمربند په لویدیس کې د سنګال د اوقیانوس له ساحل نه پیل په سودان کې د سری بحیرې تر ساحلونو پورې رسیږي. دې ته اکثر وخت د لویدیز افریقا د 15 دولتونو نسبت کیږي. د بورکینا فاسو، چاد، مالی، موریتانیا او نیجر په شمول په اصطلاح د جی 15 ساحل ترکیب دی. د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هال د ساحل د وزیران لپاره بین المللي ائتلاف ته د خبرو په ترڅ کې ویلي موږ حاضر یو چې د تاسو سره کار وکړو د ساحل خلکو ته د امنیت، ثبات او ښې حکومتوالۍ په راوړلو کې مرسته وکړو. د ائتلاف د همکارۍ باوجود چې تورستي شبکې ګډې وډې او ماتې کړي بې ثباتي په ساحل کې وده کوي او زیاتیږي. په مرکزی ساحل کې د بزښو خلکو شمیر د دوه په خوانی او کلونو په نسبت ولس برابر زیات شوې ده. د تیر یو کال په نسبت د هغو خلکو شمیر درې برابر شوې ده چې د جدي لوګي سره مخامخ دي. ډیرو ناوړو حالات په نظر کې نیول سره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حال د سیمې لپاره د بشري مرستې نه علاوه څو باندې 8 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. دویل په داسې حال کې مونږ کار کوو چې کړاو سپکړو. مونږ به ژمنه کوو د دوی په کار کې د خپل افریقایي انډیوالانو مرسته کوو چې نه یوازې د کړاو غام وخوري بلکې د جنجال له منځه وړونکي هم شي. کلیوال نفوس په لنډه موده کې اساسي خدماتونو د لاسرسي او داسې میکانیزمونو ته ضرورت لري چې اقتصادي فرصتونه وهڅوي او په اوږده موده کې جنجالونه حل کړي. دا به د تورستي ډلې د استخدام کولو په مخالفت کې مرسته وکړي او د فرقایي جنجال مخه به ونیسي. برسیره پر دې په درسته سیمه کې څنډې ته شوي ډلې او خلک په خاصه توګه هغه کسان چې د ملي قدرت له مرکزونو نه لرې وي د آواز د پورته کولو ضرورت لري چې څنګه په دوی باندې حکومت کیږي. حکومتونه باید خپل خلک وژغوري کله چې امنیتي قواوې ناوړه چلند وکړي او له بشري حقوقو نسخه غړونې وکړي. حکومتونه باید د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حل څرګنده کړه د مالی ثبات د پراخې سیمې لپاره مهم دی. موږ د انتقالي حکومت ژمنه ستایو چې د حکومتوالۍ د اوږدې مودې د ضرورت د اداري فساد په ضد او امنیتي اصلاحاتو په ارتباط یې کړې ده. لیکن موږ په دې عقیده یو چې د دغو اصلاحاتو عملي کول باید همدا اوس پیل شي. په داسې حال کې چې انتقالي حکومت موافقه کړې ده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت ته قدرت سپاري. دیموکراسي ثابته کړې ده چې ډېرې ثابته وي، پرانیست وي، بشري حقوقو ته ژمن وي، اقتصادي ودې سره کومکي کې دی شي او د غیر دیموکراتیک حکومتوالۍ په نسبت جنجال ته چندان متمایل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حال ویلي موږ د خپلو افریقایي او اروپای انډوالانو سره د خپل کار دوام کولو ته سترګې په لارو چې د ساحل د سوکالی او باثبات سیمې سره امرسته وکړو چې سر راپورته کړي.
د امریکا جغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.